بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د جمعې ورځ ده، 14 دریم لمریز کال د مرغومي د میاشتې 20مه، د 1446 هجري قمري کال د رجب د مبارکې میاشتې 9مه، او د 2025 زیږدیز کال د جون د میاشتې د جنوري د میاشتې 10مه نېټه ده. زه امان الله زماني د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د غزې ماشومان د صهیونیستي رژیم له لوري د نسل وژنې هدف ګرځېدلي تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د قرآن پلوشې د پروګرام نوې برخه واورئ، او په پای کې به هم ستاسو په ښکلو لیکونو، پیغامونو، شعرونو او نورو موضوعاتو باندې مشتمله د هر کله راشو پروګرام تاسو ته خپور شي. چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د لبنان نوی ولسمشر ته د پزشکیان د مبارکۍ پیغام او پر یووالي باندې ټینګار. په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې د زیږون پر مهال د وی مور مړینه. پاکستان کې په تیر کال کې په ګوزړ ناروغۍ د اویا ماشومانو اخته کېدل، او پر لبنان باندې د صهیونیستي رژیم له تیری سره پر مقابلې د جوزف اون ټینګار. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د لبنان نوی ولسمشر ته د مبارکۍ په پیغام کې ټینګار وکړ. یووالی او د ثبات ټینګښت به د لبنان په خلاف د صهیونیستي دښمن تمه درلودل له منځه یوسي. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان جوزف اون ته په یوه پیغام کې د لبنان د نوي ولسمشر په توګه د ولسي جرګې د رایو په اکثریت سره د هغه د ټاکل کېدو له امله مبارکي وویله، او هیله یې څرګنده کړه دغه انتخاب چې د لبنان اکثریت سیاسي ګوندونو او ډلو د توافق پایله ده کولی شي سیاسي ثبات، اقتصادي وده او پرمختګ، او د لبنان ګرانو خلکو ته سوله او آرامي راولي. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر زیاته کړه بې له شکه د ثبات او یووالي پیاوړتیا به د لبنان پر وړاندې د صهیونیستي دښمن تمه درلودل له منځه یوسي. جنرال جوزف اون پرون پنجشنبه د لبنان د پارلمان د غړو د 9 موافق رایو په ترلاسه کولو سره د دغه هیواد د ولسمشر په توګه وټاکل شو. دا د لبنان په تاریخ کې 5م ځل دی چې د پوځ یو قومندان د لبنان ولسمشر په توګه ټاکل کیږي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي ویلي د بهرنیو ځواکونو شتون په سیمه کې د سیاسي او امنیتي مسایلو د پیچلتیا سبب ګرځي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي اکبر احمدیان پرون د ارمنستان له لومړي وزیر نیکول پاشنیان سره په کتنه کې اعلان وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د صنعت، کرنې، نانو ټکنالوژي او بایو ټکنالوژیو په برخو کې د علمي او تخنیکي تجربو انتقالولو ته چمتو دی. په دې لیدنه کې د ارمنستان لومړی وزیر د شمال جنوب کوریډور په برخه کې د لا زیاتې ونډې او همکارۍ په بیانولو، او له دغه ظرفیت څخه د استفادې لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي هدفونو په ټاکلو سره په سوداګریزو اړیکو کې د 3 میلیارډ ډالرو کچې ته پر رسیدو ټینګار وکړ. په دغه لیدنه کې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي او د ارمنستان لومړي وزیر همدارنګه د هر اړخیزو سیاسي، اقتصادي او دفاعي اړیکو د پراختیا پر ضرورت ټینګار وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیاو پر پراختیا خوښي څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ویلي چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د کمښت او یا هم نشتوالي له امله د زیږون او امیندوارۍ د ستونزو له امله په هرو 2 ساعتونو کې یوه میرمن مري. دا سازمان ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله په لیرې پرتو سیمو کې د میندو او ماشومانو ژوند له جدي ګواښ سره مخ دی او باید د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق باور لري چې د روغتیایي اسانتیاو په رامنځته کولو سره د مړینې او ګواښ دغه کچه راکمېدلی شي. دغه بنسټ په خپل پخواني راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له ښځو سره په ځانګړي ډول له هغو ښځو سره چې امیندواره دي د مرستو لپاره نږدې 250 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې له امله یې روغتیایي او بېلابېل خدمتونه هغوی ته برابر کړي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې د زیږون له امله پکې د میندو د مړینې کچه لوړ ده او د طالبانو په واکمنېدو سره د روغتیایي سکتور په برخه کې د مرستو راکمېدل هم یوه لویه ننګونه بلل کیږي. د افغانستان هلمند ولایت د نباتي غوړیو د تولید له اړخه پر ځان بسیا شوی دی. د هلمند ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې هر میاشت شاوخوا 300 تنه د پنبه دانې غوړي تولیدیږي چې له دې اړخه هلمند پر ځان بسیا شوی او نورو ولایتونو ته هم غوړي لیږدوي. د هلمند ولایت اوسیدونکي خوښ دي چې خپل ولایت کې د کروندګرو محصولاتو څخه غوړي تولیدیږي. دوی له چارواکو څخه غواړي چې د غوړیو د بستهبندۍ تر څنګ دي د قیمتونو په ټیټولو کې هم هڅې وکړي. په پاکستان کې تیر 2014 میلادي کال د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د مثبتو پیښو شمیر 90 تنو ته ورسید. پرون په کراچي ښار کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې خبر خپور شو. ډاکټران وایي چې دا ماشوم په اصل کې تیر کال په پولیو اخته شوی و او تازه یې ناروغي تشخیص شوه. تر دې وروسته د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام اعلان کړی و چې سږ کال په 2015 میلادي کال کې به په ټول پاکستان کې د فبروري له میاشتې تر 5 کلونو پورې ماشومان بیا واکسین کړي. په پاکستان کې د پولیو 2 پیښې په بلوچستان، 1 په خیبر پختونخوا، 40 په سند او یوه پیښه په پنجاب او پلازمینې اسلام آباد کې ثبت شوې دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني 2 هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې پکې لیدل کیږي. د هنلي پاسپورت انډیکس د نوي راپور له مخې د افغانستان پاسپورت په 2015 میلادي کال کې یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو کم اعتباره پاسپورت وپیژندل شو. دغه سازمان چې هر کال د نړۍ هیوادونو ته د بیویزې سفرونو پر بنسټ د نړۍ د پاسپورټونو اعتبار درجه بندي کوي، یو ځل بیا د سنګاپور پاسپورت د نړۍ تر ټولو معتبر پاسپورت اعلان کړ. د سنگاپور پاسپورت لرونکي کولی شي د نړۍ له 220 هیوادونو او سیمو له جملې څخه 195 هیوادونو او سیمو ته له ویزې پرته سفر وکړي. په داسې حال کې چې د افغانستان پاسپورت لرونکي 26 ځایونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي چې په عمومي توګه افریقایي هیوادونه دي. له سنگاپور وروسته د جاپان پاسپورت د نړۍ 193 هیوادونو او سیمو ته له ویزې پرته په سفر کولو سره 2 ځای او د فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جنوبي کوریا او اسپانیا پاسپورټونو د نړۍ 192 ځایونو ته له ویزې پرته په سفر کولو سره 3 ځای خپل کړی دی. له افغانستان وروسته د سوریې، عراق، یمن او پاکستان پاسپورټونه د جدول په پای کې ځای لري. او روسي خبر همدا چې د لبنان نوی ولسمشر د غیواد سیاسي اجراءاتو د بدلون او د لبنان په جنوب کې د صهیونیستي رژیم له تیریو سره د مقابلې لپاره پر ضرورت ټینګار وکړ. د لبنان منتخب ولسمشر جوزیف اون د دغه هیواد په پارلمان کې په حضور سره وویل، ژمنه کوم چې لبنان به د دغه هیواد په خلاف د ترهګرۍ او د اسرایلو له تیریو سره د مقابلې لپاره په خپل پوځ کې پانګونه وکړي. د لبنان نوی ولسمشر د دغه هیواد په خلاف د سینوسټي رژیم له تیریو سره د مقابلې لپاره د بشپړې دفاعي پالیسي د بیا کتنې پر زور ټینګار وکړ او ویویل موږ به هیڅکله د لبنان له حاکمیت او خپلواکۍ څخه بې تفاوته نشو. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخې ته چې موضوع یې ده د غزې ماشومان د صهیونیستي رژیم له لوري د نسل وژنې هدف ګرځېدلي. د اسرایلی پوځ د بریدونو له دوام سره سم د ژمي سړې هوا هم په غزه کې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نویو زیږیدلو ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه خورا زیاته کړې ده. پر غزې باندې د سینوسټي رژیم د 416 ورځې د حملو په دوام کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې د نوي 2015 میلادي کال په لومړۍ اونۍ کې 400 ماشومان د غزې په ګډون په هغو سیمو کې چې خوندي اعلان شوي وي په شهادت رسیدلی دي. د یونیسف د راپور له مخې د نوي میلادي کال په لومړۍ اونۍ کې د صهیونیستي رژیم د حملو له امله لږ تر لږه 322 فلسطینیان شهیدان شوي. د یونیسف مشر کاترین راسل په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې د ډسمبر له 16 راهیسې د سخت یخنۍ له امله 8 فلسطینی نوي زیږیدلي ماشومان مړه شوي دي. هغې زیاته کړې چې په غزه کې تر 1 میلیون زیات ماشومان په موقتي خیمو کې د ژمي په ساړه هوا کې د ژوند شپې ورځې تیروي. تازه زیږیدلي ماشومان او هغه ماشومان چې په ښه فزیکي حالت کې نه وي ډېری له خطر سره مخ دي. په غزه کې د سخت یخنۍ او سړې هوا له امله د نویو زیږیدلو ماشومانو او کوچنیانو د مړینې په تړاو د راپورونو له خپرېدو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر یا اوچا اعلان وکړ چې د صهیونیستي رژیم کلابندي د مړینې تر کچې پورې د ماشومانو یې د یخ وهلو سبب کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو دفتر په دې راپور کې ویلي چې اسرائیل په سیستماتیک ډول او په خستي ډول فلسطینیان له سرپناه، خوراکي توکو، روغتیایي خدمتونو او د ژوندي پاتې کېدو لپاره له اړینو شیانو بې برخې کوي. د صهیونیستي رژیم بمباریو په غزې کې د استوګنې د ټولو کورونو 92% تباه یا زیانمنه کړې ده او زیات شمیر کورنۍ په خیمو کې پناه اخیستلو ته مجبور شوي دي. اسرایلی پوځ همدارنګه خلکو ته امر کوي چې د ژمي په سړو شپو کې د غزې له ټولو سیمو څخه ووځي. دا کار دې لامل ګرځي چې ډیری وختونه دوی مجبوره کیږي اکثره جامې او هغه څه چې کولی شي هغوی ګرم وساتي پرېږدي. زیاتره کورنۍ اړ شوي چې ساحلي سیمو لکه المواسطه کډه شي، داسې چې د دوی خیمې اوس له سمندري څپو او قوي بادونو سره مخ شوي دي. په غزه کې د روغتیا او اوبو او حفظ الصحې زیربناو ویجاړول خلک د یخنۍ پر وړاندې ډیر زیانمن کړي، ځکه چې په وروستیو ورځو کې ډیر روغتونونه کلابند شوي او په بشپړه توګه سوځول شوي دي. د صهیونیستي رژیم د حملو او بندیزونو له امله تر نیمه زیات روغتونونه او 60% لومړني روغتیایي مرکزونه په بشپړه توګه تړل شوي دي او همدارنګه دغه موضوع د درملنې او علاج سامانونو ته د لاسرسي لپاره ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي. تر دې مخکې د فلسطیني کډوالو د مرستې او کارموندنې ادارې یا انروا په غزه کې د سخت یخنۍ او د سرپناه د نشتوالي له امله د ماشومانو د مړینې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی و. په غزه کې د جګړې له امله او له پیله تر اوسه څه باندې 12,000 ماشومان په شهادت رسیدلي او کابو 26,000 نورو ماشومانو خپل مور او پلار له لاسه ورکړي او یتیمان شوي، چې 2,633 نجونې او 13,300 هلکان دي. پر غزي بریدونه پر لپسې محاصره او د ژوند له حقه د ملکی وګړو په ځنګړی توګه د ماشومان محرومول د جنگی جنایتونو ښکارا بیلګې دي او د اسرایلی چارواکو او پوځیانو په محاکمه کې پاتې راتلل هم د دغو جنایتونو د دوام یو بل لامل دی. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشیږي چې تاسو به د قرآن بلوشې پروګرام واورئ، ورپسې به هم تاسو خپل د غږونو او همدارنګه ستاسو په شعرونو باندې مشتمله د هر کله راشه پروګرام تاسو ته خبر شي، چې له دې سره به هم زموږ تر نورو یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه مننه وکړئ چې ادرس یې www.parstory.ir/ps، چې په کې د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اورېدلی شي. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، ډېره زیاته مننه کوو. تاسو ته ښه وختونه غواړو او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن فالوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود، او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دایزه فاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
د قران د پلوشو له یوې بلې برخې سره تاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزیزانو، د خدای په فضل مو په تیره برخه کې د قرآن مجید بلد مبارکه سوره پای ته ورسوله. سلنه نغواړو د قرآن ورپسې سوره یعنی شمس درته پیل کړو، په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. د شمس مبارکه سوره 15 آیتونه لري او په مکه مکرمه کې نازله شوې ده. دا قرآن مجید په سورو کې یوازنه سوره ده چې تر ټولو زیات قسمونه پکې راغلي دي، او اوه لومړی آیتونه یې په قسم سره پیل شوي دي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د شمس د مبارکې سورې له یوم تر لسم آیتونو تلاوت ته، هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
اجباره د ډیر بخون کی ډیر مهربان خدای په نامه، قسم دې په لمر او د هغه پرنا باندې او سپګمه باندې کله چې په لمر پسې ورست راځي، او په ورځ باندې کله چې دغه لمر ښکاره کاندي، او په شپې باندې کله چې دغه لمر پټ کاندي په خپلو تیارو کې، او په اسمان باندې او په هغه ذات چې دای جوړ کړی دی، او په ځمکې باندې او په هغه ذات چې دغه ځمکه غوړولې ده، او په نفس باندې، او په هغه ذات چې دای خه برابر کړی دی، نو دته د بدی او تقوا یعنی نیکی الهام کړی او ورخودلې ده، چې یقینا کامیاب شو هغه څوک چې دغه نفس یې پاک کړ، او یقینا نامراده شو هغه څوک چې دغه نفس یې په خاورو یعنی په لیتیو کې پټ کړ.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، دا مبارکه سوره په لویو طبیعي ښکارندو باندې چې د انسان په ژوند کې مهم رول لري په قسمونو سره پیل شوې ده. د لمر، سپوږمۍ، ورځې، شپې، آسمان او مځکې په شان ښکارندې. دغه قسمونه هم د دې ښکارندو دسترتوب نښې دي، او هم د هغه موضوع د لویوالي چې په دې قسمونو پسې راغلې ده. لمر د انسان او د مځکې پر مخ د ټولو مخلوقاتو په ژوند کې حیاتي رول لري. لمر نه یوازې د رڼا او تودوخې سرچینه ده، بلکې د بادونو د لګیدو، د باران او واورو د ورېدو په شان ښکارندې هم د لمر د وړانګو په وجه دي. په سمندرونو او دریابونو د لمر د وړانګو لګیدل د وریځو د جوړېدو سبب کیږي. همداراز د بوټیو د زرغونېدو او د انسانانو او حیواناتو د تغذیه او خواړو سبب دی. حتی د تیلو او گازو او د سکرو معدنونه چې د انسان د ضرورت انرژي برابروي او د انرژي د سرچینو په توګه د مځکې به تل کې ډمبر شوي. د میلیونونو کلونو په موده کې د لمر د رڼا او تودوخې د لګیدو له امله دی. د ورځې او شپې په پیدا کېدو کې د لمر رول هم ټولو ته ښکاره دی. شپه او ورځ پر لمر باندې د مځکې د تاوېدو له امله رامنځته کېږي. مځکه تل او همیشه تاویږي، او د مځکې هغه برخه چې لمر ته مخامخ کیږي او ورځ وي، او کومه یې چې د لمر شاته وي شپه وي. ورځ د انسانانو او د انسان د هلو ځلو او کار روزګار، او شپه د انسان آرام او دمې زمینه برابروي. آیتونه په سپوږمۍ قسم خوري، هغه وخت چې د لمر له شا راوځي. سپوږمۍ د لمر د نشتون په حال کې نه پرېږدي چې مځکه په تیاره کې بشپړه پټه شي، او له خپلو شایسته پلوشو د مځکې استوګنې بې برخې کړي. آیتونه په دوام کې په ورځې قسم خوري، ورځ د انسان او ټولو مخلوقاتو په ژوند کې ډېر زیات اثر او اغیز لري، ځکه چې ورځ د حرکت، خوځښت او این ژوند راز دی، او د انسانانو ډېرې هڅې او کارونه د ورځې په رڼا کې کیږي. په دغو قسمونو کې شپې ته هم اشاره شوې ده. شپه ډېر پریمانه برکاتونه او آثار لري، من جمله دا چې د ورځې د لمر تودوخه انډولوي، او همداراز د ټولو ژوندیو مخلوقاتو د آرامښت او دمې سبب ده. په حقیقت کې که د شپې تیاره نه وه او لمر پله پسې ځلېده، نو د لمر سوزونکي حرارت به هر څه تباه کړی وو. له لمر، سپوږمۍ او شپې ورځې چې تیر شو، خدای په بې پایه آسمان او کهکشانونو یې هم قسم خوړلی دی. د عظیم آسمان، ستورو لارو، کهکشانونو، ستورو او پرې هغو په واکمن هیښوونکی واکمن نظام هر انسان ګوته په غاښ کې وي. د دې نړۍ آسمان دومره پراخ او ویر دی چې د هغې د کرو فاصله په نوري کال سره سنجول کیږي، او ځینې ستوري د لمر زرګونه برابره دي. او په دې منظومیان کې مځکه د ژوندیو مخلوقاتو استوګنځای او زانګو ده. ژوندي ساري لکه بوټي او ونې او هغه حیوانات چې په وچه، لمده او هوا کې اوسیږي، او تر ټولو لوړ هغه انسانان چې زرګونه کاله کیږي په دې مځکه کې استوګن دي. له طبیعي ښکارندو وروسته آخري قسم خدای د انسان په نفس خوري چې هغه یې خلق کړی او برابر او انډول کړی دی. د انسان خلقت له ډیرو رازونو او هشتیاو ډک دی. انسان ته یې د هستۍ د غوره مخلوق په توګه ډول ډول استعدادونه ورکړی ده او د ښه او بد او حق او باطل د معلومولو او تشخیص وړتیا هغه ته الهام کړي چې د هغه د اختیار او ارادې لپاره زمینه برابره شي. سره له دې خدای انسان په خپل حال نه دی پرېښی، بلکې هغه ته یې په باطن کې په عقل او شعور او په بهر کې د پیغمبرانو او کتابونو په استولو سره هدایت کړی چې پوه شي کامیابی او ژغورنه په پاکۍ او پرهیزګارۍ کې او له پلیتیو او ناولتیاو په ډډه کولو کې ده. نو هر څوک چې خپل نفس په ګناه، جرم او معصیت ککړ کړي تاواني دی او ځان یې له ابدي نیکمرغۍ بې برخې کړی دی. په لنډه توګه ویلی شو چې دا آیتونه د ژوند په ډګر کې دوه ډلې بریالۍ او ماته خوړلې کسان معرفي کوي.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د شریعت کتاب انسان د طبیعت د کتاب پیژندلو ته بولي چې هغه د خپل پالونکي او د هغه د مخلوقاتو په عظمت پوه شي. دوهم، خداوند متعال د انسان قواوې او وړتیاوې انډول پیدا کړي او د هغه د عقل او احساساتو او جذباتو په منځ کې انډول راوسته دي. دریم، خدای تعالی د هر انسان په وجود کې د ښه، بد او سمې او غلط لارې د پیژندلو وړتیا ایښې ده. خو ډېر انسانان شته چې د خپل درک او شناخت په اپوټه حق پرېږدي او د باطل لار خپلوي. څلورم، د نفس پاکي د انسان محرومول نه دي، بلکې د هغه د ودې او ترقۍ سبب ده. لکه لونو د اضافي څانګو لرې کول چې د ونو د ودې او زرغونتیا او د لا ښې میوې د ورکولو سبب کیږي.
ډېرو عزتمنو اوریدونکو، اوس هم د شمس د مبارکې سورې د یولسم تر پنځلسمو آیتونو تلاوت په ګډه سره اورو.
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
جباړه، سمودیانو د خپل سرکشه په سبب د رسولانو تکذیب کړي وو. کله چې د دوی لوی بدبخت راپورته شو، نو دوی ته د الله رسول وویل، تاسو د الله اوخه او د هغې اوبه څخل پرېږدئ. نو دوی د هغه تکذیب وکړه، یعنی دروغجن یې وګاڼه. دوی د هغې پړکې یعنی لنګي پرې کړل او مړه یې کړه. نو په دوی باندې د دوی رب د خپلو ګناهانو په سبب راګیرونکی عذاب راولېږه. نو دغه ټول یې په هلاکت کې برابر کړل او د یعنی الله د دغه هلاکت او عذاب له انجامه نه ویریږي.
عزیزانو، سره له دې چې پاک خدای د انسان د هر قواعد او حدود ټاکلی چې د هغه اعتدال وساتل شي، خو ځینې انسانان له دغه حدودو تیری کوي او داسې کارونه ترسره کوي چې د سزا او عذاب سبب کیږي. د سمود قوم چې د حجاز او شام د منځ په یوې سیمې کې اوسېده، د خپل پیغمبر حضرت صالح بلنه ونه منله. هغوی د دې لپاره چې د هغه خبره ونه مني پلمه راوړه او وی ویل، موږ هغه وخت ستا خبره منو چې د غره له مینځه یوه لویه اوخه راوباسې. داسې کار په طبیعي ډول ناشونی دی او هغوی په دې وړاندیز سره غوښتل له حضرت صالح څخه ځان خلاص کړي. خو د خدای تعالی په اراده دغه کار په معجزانه ډول ترسره شو او د غر لزړه څخه یو لوی اوخه راووته او ټول په خپلو سترګو دغه معجزه ولیدله. یو لوی اوخه چې د خړوبېدو لپاره به یې د کلي د یوې ورځې اوبه څښلې. خو د دغه قوم د مشرانو زیل او دښمني سبب شوه چې امر وکړي چې دغه اوخه ووژنئ، چې علت د دغه معجزې په وجه چې حضرت صالح رانه وړي، خو د سمود د قوم دغه نافرمانی سبب شوه چې په هغوی د خدای عذاب نازل او ټول ووژل شي. بېله شکه خدای په کافرانو باندې له دغه سزاګانو ویره نه لري. دغه بشری قدرتونو په اپوټه چې همیشه د خپلو فیصلو له پایلو اندېښمن وي، خدای له خپلې فیصلې هیڅ ویره او اندېښنه نه لري.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د خدای تعالی له حدودو تیری او د هغه ذات په وړاندې سرکشي او نافرمانی انسان هلاکت او سقوط ته کاږي. هر شی چې خدای ته منسوب دی باید سپیڅلتیا یې وساتل او درناوی یې وشي، لکه کعبه چې د خدای کور دی او قرآن کریم چې د خدای کتاب دی. دریم، سره له دې چې اوخی قاتل یو کس و، خو له دې امله چې د قوم ټول خلق په دې کار رضا وو، نو خدای تعالی عذاب په ټولو نازل کړ.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه نننۍ پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او مل کرے.
هر کلا
راشا،
چی شاین په خطلو کې د امریکا پښتانه هلته حجرې لري جرګه کا. د هر کله راشه د پروګرام ډیرو قدرمنو مینوالو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د یو ځل بیا ستاسو پر رسیدلو لیکونو او غږیزو پیغامونو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي دغه پروګرام او ټول ترې خوند واخلئ. عزیزانو، اوس هم وخت ورکوم خپل محترم همکار زمانی صاحب ته چې تاسو ته د تهران رادیو ادرسونه او واتس اپ شمیره بیان کړي.
ډیره مننه کومه غلی فاطمه، زه هم تاسو او د تهران رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکی وړاندې کوم. هیله ده چې دوستان هم روغ او جوړ اوسي
انشاءالله.
اغلی فاطمه، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دوستانو ته به ادرسونه او د واتس اپ شمیره یادو، خو د واتس اپ شمیره هم دوستان کولی سي چې ځان سره یادښت کړي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00991945453. نو دوستان د همدې شمیرې له لارې کولی سي خپل شعرونه، غږیز پیغامونه، ډیپلومې، نور مطالب، ټوکی، متلونه او کیسه کولی سی په واتس اپ ګروپ کې زموږ سره شریک کړي او د دوستانو څخه هم دا غواړو چې کولی سی زموږ نور ادرسونه چې هغه په ټلګرام کې دی او همدارنګه په فیسبوک کې پاڼه لرو همدارنګه یوټیوب چینل دی دوی هم کولی سی دغه ادرسونه وڅاري او تعقیب کړي او د پروګرامو څخه خوند واخلي نو دلته به غلی فاطمی یو موزیک دوستانو ته واورو بیا به راوګرځو د دوستانو غږیزو پیغامونو
برخه قدرمنو دوستانو د تهران رادیو در کلراشه د پروګرام اوریدونکو یاست نو زمانی صاحب د غږیزو پیغامونو زما په خیال چی برخه ده
بالکل
د غږیزو پیغامونو کې هم راځو د پاکستان څخه د خپل قدرمن ورور د شاغل سید جمیل حسینی صاحب غږیز پیغام را اخلو چې زموږ او لګران او اوریدونکو سره یې شریک کړي
بالکل سم
نو کستا سو خو خبي په ګډه سره
په ګډه اورو
نورانی د جمیل وینم په جمال کې جمال مینم د دلبر په خاتو خال کې دغه هیڅ مجازي نه د کپو هیږي کز خپل ما خسته يم پکې لوکال کې نور په ما کچوک پا ہمو پی کروا کپ دہال کی گور شیخ لرا چیخ پالا پر حز بلا شو دخو فاش گوندے محجور دے پو ویسال کی دا یکی جامی گمان پکانو مات کڑو آب لگو رچی و بچ کی پا غربال کے سام اوزار سیم اوزار یہ دا کسراد پا بازار تو اکڑل بے بہادر بس تکڑو پو وصال کے رقیبان وڑا ثواب دلیاری غلطی عاشقان وڑا درومی پو غبال کے احمد شاید یقین پستر گوری بے مثال جل وگرد بے مثال کے یا علی مدد
ډیر زیاته مننه قدرمن رور ښاغلی سید جمیل حسینی صاحب ستاسو له ښکلي غږیز پیغام څخه چې همیشه زموږ او له ګرانو اوریدونکو سره یې شریکوي او ملګرتیا کوي کور مودان خوشحاله او بریالي اوسئ غلی فاطمی اوس هم راځو د خپل بل همیشنی ملګری همکار او قدرمن رور چې د نیمروز ولایت او د افغانستان څخه دی عبدالغفور حیدری صاحب دوی هم همیشه خپل ډکلمی شریکوي د دوی غږیز پیغام هم څه کو
اورو
دومره لوی ناروا را څخه وشو دومره لوی ناروا را څخه وشو چې انسان ته تم نه را څخه وشو پلمان ذکرانه وشو د چا ذکر پلمان ذکرانه وشو د چا ذکر خدای معاف میکړه گناه را څخه وشو عادت استرگی می بیادر وارد ولی عادت استرگی می بیادر وارد ولی تیر و تنها و خوبی آرت خواشو با وجود دادم رادی رو مایسیو با وجود دادم رادی رو مایسیو چی می ولید دی مسکارت خواشو دیدر دیوم ویده کڑی ده یارغم بیدر دیوم ویده کڑی ده یارغم چخه پنسی جپارا چخه وشوم عجیبه کیپیت نیوله و منظور عجیبه کیپیت نیوله و منظور نن پا زان پوری خنده را چخه وشوم نن پا زان پوری خنده را چخه وشوم
ډیره زیاته مننه کوو د خپل قدرمن ورور عبدالغفور حیدری صاحب چې زموږ سره همیشه ملګرتیا کوي او زموږ سره خپل ښکلي شعرونه او شایسته شعرونه او مطلبونه شریکوي. کور مو ودان انشاءالله چې همیشه د صحت او سلامتیا په جامو به پټ یاست
انشاءالله.
دوستانو اوس هم راځو له پاکستان څخه د خپل قدرمن ورور د ښاغلي واجد الله صاحب غږیز پیغام راخلو چې زموږ سره یې شریک کړی. نو او
قاسم سلیمانی قاسم سلیمانی والله ټوله دنیا به یادوي تا قرباني قاسم سلیمانی قاسم سلیمانی پیرو تد حسین وے راہی د کربلا شوے پسرو وینو گل رنگ شوے اسلام پور فیدا شوے زالے گی بہر زے کد تسرو وینو سرخی قاسم سلیمانی قاسم سلیمانی گفتار د حسینی و کردار د حسینی و دشمن پمو قابل کے للکار د حسینی و لرزاو زکاتان تاک تون تاغوتی قاسم سلیمانی قاسم سلیمانی باطل لخ کر راجم شہک مقابل تا داکک نظر تاوک دشمن غیمن صوبے تا د تا کی ام دشمن باندے لرزا کڑلا تاری قاسم سلیمانی قاسم سلیمانی
ډیر مننه کوو له قدرمن ورور ښاغلي واجد الله صاحب څخه چې دوی هم له پاکستان څخه خپل غږیز پیغام زموږ سره شریک کړی و. بس بیا هم کورې ودان او تل دی خوشحاله او بریالی وي. نو اغلی فاطمی بیا هم دوستانو ته یو غږیز پیغام البته نه یو موزیک
اورو موزیک اورو
موزیک دی دوستان واوري بیا براو ګرسو دوستانو شیرونه او نور مطالب راو
هي خصمته اوریدون کو بیا هم تاسو ته شراغ لاست وایو په خپل پروګرام یعنی هر کله راشه پروګرام کې زمانی صاحب اوسم نیخ په نیخ زو د لیکونو او شعرونو برخه ده.
بالکل.
نو په پیل کې هم راځو د میرمنو په تړاو د اغلی موجد خور شعر راخلو چې زموږ ډیر قدرمن ورور عباسین امینی صاحب زموږ سره شریک کړي.
بالکل. رای خو
وای یعنی زموږ خور موجد وای چې زلاله
گل د صحرا
وای خونه شزه زلاله گل د صحرا وای خونه شزه یا مرغی وای په هوا وای خونه شزه
نشزه
کاش چیزه د طبیعت ساز و سرود وم د بلبل په خوله نوا وای خونه شزه
نشزه
دا د ظلم او وحشت په لوړو غرونو تندر تالنده برېښنا وای
خونه شزه
ده هوس د لیونی او پخار کی کاش کی زه تیجه پیدا وای خونه شزه کاش چی زه صرف باران وم مجده نوم یا لنسل د دریا وای
خونه شزه کاش چی دا شیر چی او رو اغلی فاطمی متاسفانه دا د افغانستان د اوسنی وضعیت چې متاسفانه زموږ او ستاسو خویندې او میندې خورګانې متاسفانه دوی په سختۍ کې دي یا مثلا وضعیت سم نه دی که بیا د زده کړو موضوع ته وګورو نو دغه محدودیتونه چې ویني نو زموږ او ستاسو خویندې دا شعر یې ویلی دی چې کاشکې ښځه نه وای خو چې داسې ظلمونه ورباندې نه وای سوي نو خدای دې وکړي چې وضعیت په ټولو ځایو کې سم سي او په افغانستان کې هم زده کړو ته زمینه برابره سي چې ټول وکولی سي خپلې زده کړې وکړي نو مننه کوو له اغلې خور څخه او همدارنګه له قدرمن ورور عباسین امینی صاحب څخه چې ښکلی شعر یې شریک کړی و نو اوس هم راځو د بل همیشني همکار او ملګري او اورېدونکي عبدالوهاب غیرت صاحب شعر اخلو چې دوی وایي
بله څه وایي
څه کېږي ګلزاره ته یې څه کېږي پوه یې کړه دلداره ته یې څه کېږي نه یې شته کرار او هم نه سکون چیرته ګرځي ناکراره ته یې څه کېږي وایي چې ژغ دې ورته دومره مهم شوی چې ورکه ورنه لاره ته یې څه کېږي دا دی یو ځل بیا دې یادونه کړي دا دی ویې څاره ته یې څه کېږي بیا وای چی ته چی د زړه کور ته زی رازی تا پسې بیماره ته څه کیږي واوره نن وهاب غیرت راوړی څه واوره غزل زاره ته څه کیږي
ډیره مننه کوو کور مو ودان قدرمن ورور او محترم ورور ښاغلی عبدالوهاب غیرت صاحب ستاسو له ښکلي شعر څخه چې زموږ او له ګرانو اورېدونکو سره مو شریک کړ په قلم مو برکت ستاسو په فکر برکت ستاسو په سلامتیا او سوکالتیا انشاءالله تعالی همیشه برکت
انشاءالله
قدرمن اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې راځو د نوي کال په تړاو د قدرمن ورور ښاغلي ډاکټر بصیر بیدار ستوري صاحب چې ښکلی شعر موږ ته راستولي او موږ هم د هغوی شعر راخلو البته دا نوي کال خو
میلادي کال البته څو ورځې تیرې سوې دي خو بیا هم نوی کال فرق نه کوي
وایی چی کال با بدلیجی وقت تیریجی خو موج نبدلیجو متاسفانه کال با بدلیجی وقت تیریجی خو موج نبدلیجو خلق دستوری که او سیجی خو موج نبدلیجو دنیا بدلش و اوز جنگ اقتصادی رواندهی زموج با تلوینی توییجی
خو موج متاسفانه
نبدلیجو موش پښتانه یو موږ ځان وژنو د بل لپاره کوم خپل کور پکې ورانیږي
خو موږ نه بدلیږو
موږ اتفاق په دې کوو چې اتفاق به نه کړو که بیا هر سره ته پیښیږي خو موږ نه بدلیږو څو ورځې ژوند دی خو هغه هم دښمنۍ کې تیر شي عمر مو ورځ په ورځ کمیږي خو موږ نه بدلیږو په دې سوکړم ځکه بیا بیا آسمان ډیر وژاړي خو باران د رحم به وریږي خو موږ نه بدلیږو. بیداره هر چا د بدلون بدلون نارې وهلې، لمستۍ ټول ورته ګډیږي خو موږ نه بدلیږو.
بس خدای دې وکړي چې په انسان کې سم بدلون راسي. او مننه کوله قدرمن ورور ښاغلی ډاکتر بصیر بیدار ستوري صاحب څخه واقعا چې دوی ښکلي شعرونه شریکوي. بس تل دې د دوی په قلم برکت وي او سلامتي دوی په برخه وي. راځو اوس هم خبرې نه زیاتوو. ښاغلی فاطمی د بل ورور چې د پاکستان څخه دی یوسف خان دلګیر صاحب شعر هم راخلو چې دوی لیکلی دي. وایي چې زما د زړه او ستا د ننګو رنګونه یو دي، ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنگونه یو دی. زما د وطن خلګي تمیز کولای نشي، د قام د رهبرانو او د غلو رنگونه یو دی. پیچو کې نکم څیشته نشم لا او نه ګیره بریت، دا څو شو د پیغلو او ظلمو رنگونه یو دی. دا دواړه ورور او خور دی، دیوی څنګ ګلونه دا زکه د اسلام او د پښتو رنگونه یو دی.
ډیر مننه کوو قدرمن ورور محترم یوسف خان دلګیر صاحب، ستاسو لخکلی واقعا لخکلی شعر څخه ان شاء الله تعالی چې ستاسو ملګرتیا نور هم دوام ولري، کور مو ودان او ستاسو په قلم برکت وی چې همیشه موږ ته داسې ښه شعرونه راوستوي.
انشاءالله
زمانی صاحب همکاران اشاره کوي چې متاسفانه از موږ وخت
نه لرو
او پای ته رسیږي.
یو شی دی غلی فاطمی، دغه شعر به تاسو وایس په دې شعر باندې به خدای په منی
نو و هم دغه بیتونه دی چې نموزان پکې بدل کړ نموحال، نموزان پکې بدل کړ نموحال، په ابس کې سو کې تیر شو پوره کال، په مزه مزه مو عمر پکې کم شي، خو بیا هم د کال راتلو ته یو خوشحال.
خو بس انشاءالله چې کال دې تل په خوشحالۍ کې تیر سي. نو په همدې ځای له دوستانو څخه اجازه غواړو او دوی په لوی او بخونکي خدای
سپارو.
Thank you.